دا مشال رادیو د وخت د ماپسین درې بجې سوی نن د جمعې ورځ او د 2013 میلادي کال د سپتمبر 14 نیټه ده. زه احمد شاه اعظمی او د مشال رادیو پر روان خبرونه کې ستاسو هرکلی کوم. په دې خبرونه کې په شمالي وزیرستان او پښین کې چاودنې او وژنې او ورسره په پاکستان کې د محرم په اړه راپورون درته لرو. د دغه هیواد د وزیر اعظم هاوس په اړه هم یو راپور لرو. د خبرونې په دوه منوای کې دوه اونیز خبرونې ورورولي او پام کوو اوریدل هم هیروي. خو تر څو وړاندې وارو کوو منور شاته چې د سیمې او نړۍ په تازه حال خبر کړي.
د خبرونو سرټکی نن په بلوچستان کې ویشاودنی لیوی ازواک ته مرګ ژوبل واړوله. پاکستان او ترکی خپل منځي تعلقات ته پلان ور وده ورکولو سلا شوې دي او د امریکا په کیرولاینا ریاست کې سمندري طوفان په زرګونو خلک متاثر کړي دي. د خبرونو تفصیل د بلوچستان په پښین کې نن یوې چاودنې امنیتي ځواکونو ته مرګ ژوبل اړولې. په پښین کې د لیوی ځواک رسالدار میجر علي محمد نن مشال لريو ته ویل دغه چاودنه نن غرمه د پښین بای پاس سره نږدې د اسیسټنټ کمشنر د گاډي خوا کې وشوه چې پکې د لیوی درې تن مړه او دوه نور ژوبل شوې دي. نو موږ زیاته کړه داسې ښکاري چې دغه چاودونکو مواد په موټر سایکل کې ایښودل شوې وو. تر اوسه چا د دې پیښې ذمہواري نه ده منلې. په شمالي وزیرستان کې پرون په یوه خطه کې درې پوځیان او څلور وسلوال وجل شوي. د پاکستان د پوز مطبوعاتي څانګې ISPR بیګا په یو بیان کې ویل امنیتي ځواکونو د چهارشنبه په ورځ د شمالي وزیرستان په همزوني خټه کلی کې د استخباراتي معلوماتو په اساس عملیات کول. ځایي خلک او عسکري ذرایع وایي چې په دغه موقع وسلوالو په پوز ډزې وکړې او درې تنه یې مړه او دوه ژوبل کړل. بیا په یاد کلی کې د عملیاتو پر مهال پوز د وسلوالو د یو ځایي کمانډر په شمول څلور وسلوال وجلي. وسلوالو لا هم په دې اړه څه نه دی ویلي. په دې وروستیو کې په شمالي وزیرستان کې یو شمېر هدفي وژنې او بمي چاودنې شوي چې پکې ځوانان مشران او امنیتي ځواکونه په نښه کړل شوي دي. د پاکستان د اطلاعاتو او خبرونو وزیر وای وفاقي کابینه د سرکاري ټلویزیون د مشرانو بورډ جوړولو فیصله کړې ده. فواد چودري پرون ماخام په اسلام آباد کې د کابینه د غونډې وروسته خبريالانو ته ویل د پوز ویاند به هم د سرکاري ټلویزیون د نوې انتظامی د بورډ غړی وي.
دیوای د پاکستان ټلویزیون د انتظامی ډلې مشر به وزیر کوي. د اطلاعاتو او خبرونو د وزارت سیکرټر به یې مرستیال وي. له دې علاوه د لوړو زده کړو کمیشن مشر، د مالی چارو وزارت سیکرټر او د فوز د عامه اړیکو دفتر ISPR مشر به هم د بورډ غړي وي.
فواد چودری ویل ممکنه ده چې حکومت ارشد خان د پاکستان ټلویزیون مشر وټاکي. فواد چودری همداراز ویل د عمران خان په مشرۍ د کابینې په پرونی غونډه کې د پخوانی وزیر اعظم نواز شریف میرمنې کلثوم نواز لپاره فاتحه وشوه. بلخوا د میرمن کلثوم نواز مړی لاهور ته راوړل شوی او جنازه به نن مازیګر 5 بجې کیږي. د پاکستان سرکاري ریډیو نن سهار ویل چې د نواز شریف ورور او د مسلم لیگ نون مشر شهباز شریف د میرمن کلثوم مړی له لندن لاهور ته راوړل. د یادګوند ویاندا مریم اورنګزیب وایي چې د میرمن کلثوم نواز جنازه پرون په لندن کې هم شوې ده. کلثوم نواز له ډېرې مودې راهیسې د کینسر مریض وو. د نهې په ورځ په لندن کې وفات شوه. وفاقي حکومت پخوانی وزیر اعظم نواز شریف د هغه لور مریم نواز او زوم کیپټن صفدر د میرمن کلثوم په اخیری مراسمو کې د ګډون لپاره تر اتوار ورځې پورې په پیرول خوشی کړی دی. نن د خیبر پښتونخوا په کوهاټ ضلع کې په یو ټرافیکی حادثه کې څلور تنه وژل شوي دي. د کوهاټ ضلع پولیس وایي دغه پیښه د دره ادم خیل سره نږدې شوې چې پکې د تیز رفتارۍ له وجې یو ګاډی وخته دی او پکې سواره کسان مړه شوي دي. د پولیسو د وینا تر مخه دغه موټر له اورګزو نه پیښور ته روان و. پاکستان او ترکی په خپل منځي تجارت او اقتصادي تعلقاتو لا نور زیاتولو سلا شوې دي. دا خبره د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی نن په اسلام آباد کې خپل ترکی سیال مولود چاوش اوغلو سره له ملاقات وروسته یوې ګډې خبري غونډې ته وکړه. په دغه موقع ښاغلي قریشی ویل ترکی یې تل له هیواد سره په سخت وخت کې ولاړ دی. د پاکستان د سرکاري ریډیو د خبر ترمخه په اسلام آباد کې د بهرنیو چارو وزارت په دفتر کې د دواړو هیوادونو د وفدونو په سطح غونډه هم کیږي چې پکې د خپل منځي تعلقاتو په هر اړخ خبرې اترې کیږي. په دغه غونډه کې د پاکستانی وفد مشري شاه محمود قریشی او د ترکی وفد مشري مولود چاوش اوغلو کوي. دواړه خواوې هڅه کوي چې دواړخیزو تعلقاتو ته لا نوره وده ورکړي. تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ. د امریکا کیرولاینا ریاست ساحلي علاقو ته فلورنس نومي سمندري طوفان رسیدلی چې له وجې اوبه په ساحلي سیمو پرتو خاورونو ته ننوتې او لږ تر لږه د 80,000 خلکو د کورونو بجلی منقطع شوې ده. د موسمیاتو محکمې پرون ویل حالات به نور هم خراب شي ځکه چې طوفان به نن د شمالي او جنوبي کیرولاینا پولې ته نږدې شي. د طوفان له وجې د سمندر د اوبو سطح 3.4 میټره لوړه شوې چې په ساحلي علاقو کې د سیلاب سبب جوړېدلی شي او اندېښنه ده چې په راتلونکو ورځو کې د بارانونو له وجې سخت سیلابونه هم راشي. فلورنس نومي سمندري طوفان له 4 کیټګري څخه 2 ته راټیټ کړل شوی دی خو چارواکو د سیمې اوسیدونکو ته د محتاط اوسیدلو خبرداری ورکړې. د امریکا شخصي خلایي کمپنۍ سپیس ایکس مشر ایلون ماسک وایي د سپوږمۍ د چکر لپاره یې د لومړي مسافر نوم ثبت کړی دی. یادې کمپنۍ په خپل ټویټر پاڼه پرون وویل بی آر ایف راکټ کې د سپوږمۍ په مدار کې د چکر لپاره یې د لومړي شخصي مسافر نوم ریکارډ کړ چې خلاته د عامو خلکو د رسایي په لړ کې یو مهم پرمختګ دی. خو کمپنۍ د مسافر نوم او وخت نه دی ښودلی چې کله به د سپوږمۍ چکر وهي. سپوږمۍ ته تر اوسه پورې سلیریش انسانانو سفر کړی دی. او اخیری خبر د لوبو د نړۍ د ایشیایي هیوادونو د کرکټ لوبډالو ترمنځ د یو ورځني ایشیا کرکټ کپ ټورنامنټ میچونه سبا په دوبۍ کې شروع کیږي. شپکه د پاکستان، افغانستان، هند، بنگلاديش، سریلانکا او هانګ کانګ ټیمونه شامل دي. پاکستان به خپل لومړی لوبه له هانګ کانګ سره د نهه په ورځ او افغانستان به له سریلانکا سره د سپتمبر په 19 یعنی د ګل په ورځ کوي. دا تر دې دمه د مشال خبرونه او درته د کرنسی یو بای او موسم حال درکو.
نن د کرنسی مارکیټ نه ترلاسه شوی معلومات تر مخه یو امریکایي ډالر په 1.25 روپے او 1.5 پیسې اخستل کیږي او په 1.25 روپے او 1 پیسې خرڅول کیږي. یو پاوند په 1.25 روپے او 1.5 پیسې او په 1.35 روپے او 1.25 پیسې. یو یورو په 1.35 روپے او 50 پیسې او په 1.35 روپے او 1.5 پیسې. یو ریال په 3.5 روپے او 1 پیسې اخستل کیږي او په 3.5 روپے او 1.5 پیسې خرڅول کیږي. یو درهم په 1.35 روپے او 1 پیسې او په 1.35 روپے او 1.5 پیسې. یو افغانۍ په یو روپۍ 1 پیسې او په یو روپۍ 2 1 پیسې او په یو پاکستانی روپۍ 320 ایرانی ریالونه خرڅول کیږي او په یو پاکستانی روپۍ 320 ایرانی ریالونه خرڅول کیږي. اوس د موسم حال د موسمیاتو د محکمې په وینا چې سبا له پیښور او بنو کې د باران امکان دی او کوټه کې موسم وچ وي. پیښور کې به زیات نه زیات درجه حرارت 8 او کم نه کم 20، بنو کې 1 او 20 او په کوټه کې 20 او 12 وي.
خبرونه مو لمشال رادیو څخه واوریدل او اوس وروره سیدلې د دې محل د راپورونو پر لور په دې خبرونه کې د ځینو مهم راپورونو سرټکی دادي. د بلوچستان په پښین کې یوې چاودنی لیوي سرتیرو ته مرګ ژوبل اړولې ده. بلخوا په شمالي وزیرستان کې امنیتي ځواکونه پنځشت کې وژل شوي دي. په خبرونه کې به دا هم وایي چې د پاکستان حکومت د محرم په لومړۍ لسو ورځو کې پېښور ښار ته د افغان کډوالو پر ورتګ بندیز لګولې دي. د یو افغان لیسې مدیر په دې اړه خبرګون شي. په خیبر پښتونخوا کې د ښځو د حقونو لپاره کارکوونکي ادارې وایي چې په دې صوبه کې له 15 کلونو راهیسې پر ښځو او ماشومانو تشدد کیږي او د هغوی قانوني مسودې بیا هم په اسمبلی کې پرتې دي او نه منظوریږي.
دی وړاندې اینې نه دا وزیران چې په دې لارو تیریږي، دا ماشومان چې شیشي صفاکۍ، دا ماشومان چې خیر غواړي، دا ماشومان چې د دې ګلونه خرڅي.
د پاکستان حکومت اعلان کړی دی چې چین پاکستان اقتصادي رهداري به د دوی په لومړیو پروژو کې وي. د روان خبرونې په دویمه نیمایي کې 219 پروګرامونه ورورولي او پام کوا ورېدل مه هیروي. په پام کوا کې مو دا ځل یو شمېر موضوعات درته راوړي دي.
ای بیوکوفی بطیر دومره غټوی یړندنه شي دا د همدې کارغانو کبابونه دي چې تاسو د بطیرانو خوندونه ترې نه الی.
پروان خبرونه کینو راپور نه حمله رول مشال رادیو سروس. زما ژغله مشال رادیو څخه او ری چټول خبرونه تاسو هر ورځ د سهار لنه بیا د مازیګر تر شپږ بجو په ژوندۍ بناوري دایسي او که تاسو فیسبوک او ټویټر ته لاسرسی لري نو پر دوغ دواړ هم له مشال رادیو سره ځان ملګری کړئ. د مشال رادیو هر خبر سوی راپور به تاسو د فیسبوک او ټویټر پر دیوال راځي. لکه څنګه چې په خبرونو کې مو اوریدل، نن د بلوچستان په پښین ضلع کې یوې چاودنې یو شمیر لیوي سرتیرو ته مرګ ژوبل اړولې ده. په دې اړه دا وخت د مشال رادیو خبریال سره د ټلیفون پر لیکه دی. تر ټولو مخکې دا راته وایس چې دا چاودنه څه وخت وسوه او تر اوسه پورې څومره تلفات یا څومره مرګ ژوبل اړولې ده؟
ډېر مننه زمي صاحب. دغه چاودنه اوس څه ګړۍ لمخه د پښین په بای پاس باندې سوې ده، چیرې چې اسیسټنټ کمشنر پښین امیر زمان کاکړ دغه موټر چې دی اس اس آر موټر ډبل سټر موټر هغه د برشور لورې وکوچ تر روانو چې ناڅاپه د پښین پر بای پاس باندې پر دا موټر باندې چاودنه سوې ده. او وروستي اطلاعات دا دي چې په دې چاودنه کې درې لیویز والا چې دی هغه وژل شوي دي او دوه نور ټپیان دي، څوک چې سمدستي وروسته د پښین وسیول استال ته رسول شوي دي. پیش سمدستي وروسته چې دی د لیویز او نور د سرحدي اسکر او پولیس چې دي هغه د پیش وځای ته رسېدلی دي او د پیش شاوخوا سیمه چې دا وخت چې دا کلا بند کړی ده او خلکو ته اجازه نشته چې هغه د پیش وځای ته ورسي او دوی د پلټنې کار پیل کړی دي. اوس څه ګړۍ لمخه ما د لیویز رسالدار میجر علي محمد سره خبره وکړه، نو هغه د خبرې تصدیق وکړي او هغه دا وایي چې دا چې بریشي لکه د دې چې کوم لومړی معلومات یا اطلاعات یا پلټنه کړې ده چې د سړک په غاړه یو موټر سایکل ولاړو او په هغه کې بم لاله مخ پټ کړل شوی وو او چې څه ډول کله چې دا د امیر محمود خان کاکړ یا اسسټنټ کمشنر پښین چې د بشور لپاره روانو موټر تیرېدی نو هغه وخت پر د باندې د ریموټ کنټرول د لارې چاودنه شوې ده. خو د هغه ټایم کې امیر زمان کاکړ چې هغه په دغه موټر کې نو، البته په هغه کې د لیویز او نور دفتری خلک ناسو او وروستي معلومات دا چې په هغه کې درې لیویز والا چې دی هغه وژل شوی دی او دوه نور چې دی هغه ټپیان دي او دا وخت د پلټنې کار پیل کړی دی. زخمیان او مړي چې دی هغه دا وخت پښین په سیول هسپتال کې دي.
ښه، تاسو د پښین د لیویز مشر سالدار میجر علي محمد خبره وکړه چې هغه د پېښمنۍ او نویت هم درته ویلي دي. د دې پېښې ذمہواري آیا تر اوسه پورې کومې ډلې یا کوم چا منلې ده کنه؟
نه، تر اوسه پورې د دې پېښې ذمہواري چا په خپل غاړه نه ده اخیستې، خو څنګه یې لمخه دلته د کوټې د آی جی سره هم خبره وکړه. هغه دا ویلې چې د مورم میاشت ده او د مورم تر لسم پورې په کوټه او د بلوچستان په نورو سیمو کې چې دي هغه دغه ډول تریټس یا دړکې یا دمکیان چې دي هغه د بېلابېلو د تنظیمو لخوا شته، نه یوازې په کوټ ښار کې بلکې د بلوچستان په نورو برخو کې هم و انتظامي چارواکو او مهم مقاماتو ته دغه ډول دمکیان شته. خو د نوموړ پوینا چې دوی د دې مقصد لپاره ځینې ځانګړي ګامونه اخیستي دي او هڅه به کوي چې ترګري دغه ډول پیش چې دی هغه ناکام وګرځي. خو دغه د ننۍ چاودنه چې وسو نو د دې وروسته دی په کوټ ښار کې هم امنیتي ګامونه چې دی هغه سخت شوي دي. دا په خاص توګه د جمعې د لمانځه پر مهال په کوټ ښار کې او بیا پر مسجدونو او نورو عبادتځایو باندې وو چې هغه امنیتي ګامونه ډېر سخت شوي وو. او د نن څخه چې کوم د محرم نن څلورم ورځ او بیا تر لسم پورې به د حکومت په وینا چې دوی دلته پر امام بارګاه او پر مساجدو باندې د پولیس پیره هم زیاتوي.
ډېر مننه کور مدان زمر سره د تازه معلوماتو شریکولو. ښه ورځ ولرئ.
مشال ریډیو تاسې د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې.
زموږ غل مشال ریډیو خبري لپشن څخه ځو د شمالي وزیرستان پر لور. د پاکستان پوځ د شمالي وزیرستان نظامی ویل دي چې پرون په همزونی کې په نشته کې درې سرتیری او څلور وسلوال وژل شوی دي. چارواکي وايي پوځیانو په سیمه کې عملیات کول چې وسلوال ور باندې برید وکړ چې لکباله نشته وسوه. تر نشته وروسته پوځ په سیمه کې پراخ عملیات کړي چې تر ماښام روان ول. وسلوال لا په دې اړه څه نه دی ویلي. په ورستیو کې په شمالي وزیرستان کې د نامنوي پیښې زیات شوی دي. عمر وزیر په دې اړه نور حال راکړي.
ځایی انتظامی عسکری چارواکو او ځایی خلکو مشال ته پخلی کړی چې تیره ورځ شمالی وزیرستان همزونی خټی کلی کې امنیتی فورسیز باندې وسلوال برید او د برید وروسته د فوز په عملیاتو کې دواړه لورینه او کسان وژلی شوي. او دوه ټپی شوی دی. چارواکی وای همزونی خټی کلی سره وسلوالو په امنیتی ځواکونو باندې برید کړی و چې درې عسکر پکې وژل شوي ول او دوه نور ژوبل شوي وو. عسکری او ځایي چارواکو په وینا تیره ورځ سهار فوز خټی کلی همزونی او خواوشا کې عملیات پیل کړل چې تر ماښامه جاری ول. په دغه عملیاتو کې د دوی په وینا ځایي وسلوالو کمانډر آفتاب چې په پړه کې مشهور وو د درې نورو ملګرو په ګډون ووژل شول. چارواکو د دغه وسلوالو عکسونه رسنیو ته خپور کړي او جسدونه یې بویا بریګیډ ته راوړل. د دوی په وینا پرون شپې یې کمانډر آفتاب عرف پړه کې جسد ځایي مشرانو ته حواله کړ. شمالي وزیرستان کې په وروستیو کې یو ځل بیا بامی چاودنې وسلوال او هدفي بریدونه زیات شوي چې پکې ګڼ شمېر ځوانان مشران او هم امنیتي سرتیری وژل شوي او ژوبل شوي دي. د انتظامی او عسکري چارواکو مشالته وویل سیمه کې د بدامنۍ پیښو د مخنیوي لپاره یې هڅې توندې کړې او وزیرستان کې امن پر ځای کول د دوی اولنې ترجیح ده. دوی وویل چاته به هم اجازه ورنه کړي چې د سیمې امن خراب کړي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزه خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
زموږ غله مشال رادیو څخه اوري د پېښور انتظامیه د محرم له لومړۍ څخه تر لسمې نیټې پورې په ښار کې د قانون یو سلسله ورڅلويشتمه دفعه لګولې ده چې ورسره سم پر موټر سایکل پر غبرګ سپرلی او د خلکو پر جلسو بندیز لګول شوی دی. له دې سره سره انتظامیه شرط د افغان کډوالو پر ورتګ هم پابندي لګولې ده. کډوال وای دا ډول محدودیتونه ورځنی ژوند اغیزمنوي. په دې اړه نور حال د مشال رادیو خبريال احمد الله راکوي.
د پیښور د ډیپټي کمشنر لخوا به جاری شوی یو بیان کې ویل شوی افغان کډوال نشي کولای چې د محرم لومبۍ نه تر لسمې نیټې پورې پیښور خار او خصوصا فوزی علاقو ته لاړ شي. په بیان کې ویل شوی د محرم په لومړۍ لسو ورځو کې بعد موټر سایکل په ډبل سورلۍ د وسلې په ګرځولو او اذان او جمعې د خطبې پرته د لاؤډ سپیکر په کارولو به هم بندیز وي او د حفاظتي ګامونه ځکه پورته کړی شوي چې په یادو ورځو شپو کې څه قسمه بدې پیښې رامخته نه شي. په دې وروستیو کلونو کې د محرم میاشتې دوران د شیعه مسلمانانو په ماتمي لوسونو وسلوال بریدونه شوي وو چې له وجې د دې میاشتې پر اتک سره د ملک په وړو او لوی خارونو کې کلک امنیتي ګامونه پورته کیږي. که څه هم په اسلام آباد کې د افغانستان سفارتخانه او د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې یو این ایچ سی آر په وار وار ویلي چې په کیمپونو او خاریو کې میشت افغان کډوال د دې هیواد په ناامنۍ کې لاس نه لري، خو دې باوجود پاکستاني چارواکي په محرم میاشت کې او د پاکستان د ازادۍ ورځې په مناسبت سره د افغان کډوالو تګ راتګ محدود کړي. د پېښور په شمول د خیبر پښتونخوا په زیاتره سیمو کې په لکونو افغان کډوال ژوند کوي او وایي چې هر کال د دا قسمه بندیزونو له وجې د مشکلاتو سره مخ وي. نور حبیب چې په پېښور کې د یو افغان ښوونځي مدیر دی مشال ریډیو ته وویل د پېښور د ضلعي انتظامیه تر مخه د محرم په ورځو کې به امام باړو ته په ورڅېرمه هوټلونو سرایو او کورونو کې به د نابلده خلکو په اوسېدو بندیز وي او ځایي خلکو ته به هم هغه سیمو ته د داخلېدو اجازه نه وي چې امام باړې پکې موجودې وي او یا ماتمي جلوسونه ترې تیریږي. دا بندیزونه د پاکستان د قانون یو سل څلور څلوېښتم د فطر لاندې لګول شوي دي او خبرداری ورکړی شوی دی که چا ورڅخه سرغړونه وکړه نو له قانون سره سمه سزا به ورکړل کیږي. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال ریډیو ده.
زموږ غله مشال رادیو څخه اوري. د مشال رادیو ټول خبرونه تاسو د رادیو ترڅنګ د انټرنیټ لالارې موریدلای سي چې پاته د مشال رادیو ډاٹ کام. لکه څنګه چې تاسو مخکې هم واوریدل چې تیر ورځ د پاکستان مرکزی حکومت اعلان کړی وو چې دوی به په دغه هیواد کې د وزیر اعظم له دفتر یا کور چې وزیر اعظم هاوس ورته ویل کیږي هغه په یو اعلی معیاري پوهنتون باندې بدلوي. د وزیر اعظم کور په پوهنتون کې د بدبول پاړه کارپوهان مختلف رائے لري. څوک وایي چې څرنیز پوهنتون ترې جوړول پکار دی، او څوک بیا وایي چې په یو حساس علاقه کې جوړول سره امنیتي مسلې پیدا کېدای شي. خو یو پوه بیا وایي چې دا د پاکستان د تاریخ برخه ده، او یو حکومت هم د حق نه لري چې حیثیتي ور بدل کړي. په دې اړه نور حال په دې راپور کې واوري.
وفاقی وزیر شفقت محمود ویلی چې وزیر اعظم هاوس په تعلیمي اداره جوړول کیږي، او په صوبو کې د گورنرانو کورونه په میوزیمو کې بدلیږي. سرکاري ودانۍ په تعلیمي ادارو، میوزیمو او هوټلونو کې بدلولو په اړه کارپوهان او عام ولس مختلف رائے لري. څوک وایي چې د سرکاري ودانو تاریخي حیثیت نه دی بدلول پکار، او څوک دا نظر لري چې وزیر اعظم هاوس په خپله تعلیمي اداره کې بدلول به د ولس لپاره په ګټه وي. د بهرنیو چارو کارپوه پروفیسر ډاکټر خالد غوث وایي یو حکومت هم د دې فیصله حق نه لري چې تاریخ لرونکي سرکاري ودانو حیثیت بدل کړی.
مشترکہ ایسٹ ہوتا ہے قوموں کا، تو اس میں
دا وای داسې ودانې د قانونو یو ګډه اساس وي، نو پاغي په یقیني توګه سوچ او فکر او د ټولنې د مختلفو خلکو رائے اخستل کیږي. دا کامی ورسد او د دې پر شا یو سیاسي تاریخ وي. حکومت له ګامونه اخستل وي، خو له دې کار به څومره پیسې بچ کړی شي. دې سره سره به تاسو له نور ګامونه اخستل وي. وزیر اعظم وایي چې پیل بل مانه کیږي، نو هغه د پیل لخپل ځان او ګامونه نه وکړي، نه چې دې تاریخي ودانو نه وکړي. پاکستان دې لپاره پیژندل کیږي چې خپل تاریخي ودانو خیال نه ساتي، او دا یا ساتي چې کم ګامونه خپل تاریخ مسخ کوي او تاریخي ودانې نه ساتي، نو هغه خپل تهذیب او تاریخ مخ په وړاندې نشي وړي. خو په اسلام آباد کې خبریال امتیاز ګل وایي چې د سرکاري ودانو خرچونه زیات دي، او کدا څېړنیز ادارو کې بدلیږي نو ولسته به یې ګټه وي.
پاکستان قسمه ملک چې غربت پکې زیات دی، مسائل دي، او دلته دا وزیر اعظم هاوس یا دا گورنر هاوس دی، دا دلتا علامتونه جوړ شوی دی، دا اشرافیه د پاره دی باندې قسم لري لګي، او دلتا اخراجات ډیر زیات کیږي، دلتا خو موږ تم پته ده. نو زما خیال دا دی چې کدا دلتا پونتون جوړ شي او پونتون کې ریسرچ وشي، او دا غي په وجه عام خلکو ته څه فائدہ ورسی، نو دینا خبره به صحیح.
د دفاعي چارو کارپوه پخوانی بریګیډیر سید نذیر وایي چې د وزیر اعظم کور په حساسه علاقه کې دی، نو دا به ګران وي چې هلته پوهنتون جوړ شي.
دا ریډ زون دی، او ریډ زون کې ډیپلوماټیک انکلیو دی، د دې نه علاوه پارلمنت هاوس او د سیکریټریټ او د ټولې مانتون دی. نو دا که دا هم سړی تاګ را تک پدې چې تاسو ته پته ده کدا تا بیریر چوک شي او بار دی باندې تا لږی شروع شي، او بیا په یونیسف ته خو په دا هر ځای لکان راځي، ماشومان راځي، جنکای به راځي، استادان به راځي. نو دا هغوی چې په هر قدم باندې ته تلاشي اخلي، نو بیا د قلم او د ټوپک په خپلو کې
د وفاقی حکومت د دې اعلان د پاکستان پیپلز پارټي د قومي اسمبلی غړي نفیسه شاه خپل یو ټویټر پیغام کې مخالفت کړی، او ویلی وو چې وزیر اعظم هاوس د موجوده وزیر اعظم عمران خان ذاتی جیداد نه دی، دا د پاکستان د ریاست اساسه ده، او د پاکستان ولس او راتلونکي وزیر اعظمانو سره تعلق لري. باید چې وزیر اعظم خپل د بنګالا کور په پوهنتون کې بدل کړي.
زموږ غږ له مشال رادیو خاوري. اوس زو د چین پاکستان اقتصادي رهداري پر لور. د پاکستان د پلانونو وفاقي وزیر خسرو بختیار وایي د پاکستان او چین اقتصادي لار په پروژو کې د نورو هیوادونو د پانګونې چارو لپاره دوه کسان ګمارلي دي. نوموړي وایي د اورګاډي پر نظام سمولو به تر 9 ارب ډالر پورې خرڅ راځي. ټاکل شوی وو چې له دې پروژې سره حکومت له پېښور تر کراچي پر د اورګاډي پټلۍ او نظام معیاري کړي، خو د ولسي تحریک مشر وایي په دې پروژه کې پېښور نه دی شامل کړل شوی. په دې نور حال ګولای از راکړي.
د پاکستان د منصوبه بندۍ وفاقي وزیر خسرو بختیار د زیارت پر ورځ په اسلام آباد کې خبري غونډې ته ویلي دي چې د پاکستان او چین ترمنځ اقتصادي رهداري پروژې دایره کار پراخولو په اړه دواړه هیوادونه سلا شوې دي. خسرو بختیار ویل دی به په نومبر میاشت کې چین ته ځي او هلته به په دې پروژې خبري کوي. نوموړي په خبرو کې د رهداري پروژو کې د ریل نظام یعنی مین لاین 1 په اړه ویل چې په دې هیڅ کار نه دی شوی.
پچھلی حکومت کو چاہیے تھا کہ وہ اپنی پرائیورٹی کے اندر نمبر 1 پروجیکٹ ایم ایل 1 ہونا چاہیے تھا.
تیر حکومت لا پکار وا چې ایم ایل 1 یعنی د ریلوی نظام په لومړی توپ کې وای، خو د دې پر ځای موټروی او اورنج لاین یعنی میټرو یې جوړ کړی. د ایم ایل 1 یوې سانګې بشپړولو لپاره 9 ارب ډالرو ضرورت دی. د دې لپاره یو داسې ماډل جوړو چې له خطره پاک وي. موږ غواړو چې په سانګه کې نور هیوادونه هم برخه واخلي،
اور ممالک کے لوگ بھی اس ایم ایل 1 پروجیکٹ اس کے اندر انویسٹمنٹ کریں.
د پاکستان او چین ترمنځ اقتصادي رهداري پروژو کې یو ایم ایل 1 یعنی مین لائن 1 دی. دا پروژه د پاکستان موجوده ریلوی نظام اپګریډ کول یعنی نور خکول دی. په دې کې له کراچۍ تر پېښور د ریل گاډي نظام خکول دی، او دا به په شپږو کلونو کې بشپړ شي. د شمیرو تر مخه په دې به شاوخوا $9 ارب لګښت راځي. خو د ولسي تحریک مشر سید عالم مسعود وایي چې په مین لاین 1 یعنی ریل ګاډي کې پیښور نشته او په دې لړکیې پخوانی وزیر اعلی پرویز خټک هم خبر کړی وو.
د ټیکسلې نه تر کراچي پورې دغه د سی پیک په والا سره وو. دا زور دی تا نوې کېدی نشي. دا چې نوې کوي ټول پلونه به بدلې. دغه اوګت دی دغه خشوي دی چې د یورپ په نن لګولې او دا بالکل فیزیبل نه دی. ننم که ریاست پاکستان د دوی انجینرینګ فیزیبلټي وکړي نو هغه کې چې کم د مغربي روټ چې کم د شانګلا تاکوټ یعنی تاکوټ شانګلا خوځخلا درګې پېښور د رسمل خان جوب کوټا
سید عالم مسعود ویل چې د پاکستان ریلوی نظام زوړ دی او معیاري هم نه دی. په اقتصادي راهداري کې د مغربي لارې پاړه سید عالم مسعود ویل چې موجوده صوبایي او مرکزی حکومت کولی شي چې خیبر پختونخوا او بلوچستان ته پروژې ورکړي.
د تحریک انصاف صوبایي او مرکزی حکومت دی په خپل عمران خان یادومه دغه او دلته صوبایي حکومت دی چې هغه چې کم شیونه په صوبایي اسمبلی کې په وخت کې متفقه قراردادونو په شکل کې منظور کړی دي که دوی په هغه باندې عمل کی نو ام د پښتنو د بلوچو مسله حل کیږي. خو آیا دوی به اوکی کنه؟ ځکه چې دوی د پنجاب د خفه کولو دغه خطر به واخلي کنه به واخلي.
د اقتصادي راهداري په اړه دا سرګندونی په داسې محل کیږي چې د سپتمبر په 9 د چین د بارونو چارو وزیر په اسلام آباد کې وزیر اعظم عمران خان سره ملاقات کړی وو. دواړو مشرانو رجمنه کړی و چې اقتصادي راهداري پروژې به سر ته رسوي.
د مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا ما خام تر شپګو
زموږ غل مشال رادیو سخاوري او زو د خیبر پښتونخوا د شزو او ماشمانو د حقونو پر لور. خیبر پښتونخوا د شزو د حقونو لپاره د کارکونکو اداري خوندو کور مشران وایي ل شاوخه 15 کلون راهیسی په صوبایي اسمبلی کې پر شزو او ماشمانو د تشدد او د حقوقي د حقونو د خوندیتوب په اړه قانوني مسوده پرتی دي چې تر اوسه نه دي منزور شوی. دوی پرم په پېښور کې د ویغونډي پر مهال ویل حکومت ته پکار ده چې ژر دا مسوده منزور کړي. حکومتي چارواکي وایي پر دې موضوع په اسمبلی کې کار کوي خو ټول ته هم د شوزو او ماشمانو د حقونو لپاره کار کول پکار دی. نور تفصیل د شبیر احمد جان پر راپور کې واوري.
دا خوند کور تنظیم یوه مشر لیلا شانواز مشال لیډو ته ویل چې تیر خوشا 15 کال راسي خیبر پښتونخوا اسمبلی کې په کورونو کې د زنانه رو تشدد په ضد بل او د کوم عمره د ودونو بلونه پراته دي خو له هغه ته تر دې د ما قانوني شکل نه دی ورکړی شوی.
یو خود ټولنه اهم کم چې د ویمن پروټیکشن د پاره دی هغه ډومېسټک وایلنس بل چې تقریبا 13 کال داسې پکار کی خو هغه تر اوسه پورې اسمبلی فلور باندې رانه او هغه پاس نه شو پکار چې دی باندې زر تر زر کار وشو.
ممن جلې سره تعلق درونکو عائشہ حسن وای چې حکومت او غیر سرکاري تنظیمونه بغیر د عملی کار صرف لوزونه کوي.
په دې خار کې په هر کور کې ماشومان خزي کورونو کې لوخي انځي نه انځي داغي دوال کې یو کپ تی مات شي وخی ټکې مون پخپل کتلې زده تسوم چې د مسلیتو کې دی وړاندې اني نه دا وزیران چې په دې لارو تیریږي د ماشومان چې شي صفاکې د ماشومان چې خیر غواړي د ماشومان چې د دې ګلونه خرسي د اسې داوی دي د ټول درو
ولی هم په دغه غونډه کې ګډون کوونکې په مرکز او خیبر پښتونخوا کې حکومتي ګوند د پاکستان تحریک انصاف د صوبایي اسمبلی زنانه غړې رابعه بصر نه پښتنه وکړه. نو هغه ژمنه وکړه چې دوی به خپل د دور حکومت کې دغه او دغه شان نور بلونه هم پاس کړي.
مونږ اوس چې رالو دلته اسمبلی کې مونږ ټول د خبره به ان شاء الله دې باندې به ریس کو او یو خبره ډیر مې زیات جړه خفکهږي د لپاره چې قانون سازي هر څه لمغ وایو چې وشي. نو مونږ ایز ا هیومن بینګ زمونږ سایه هغه د فرض مونږ میل ولې نه پويږي چې دا وایلنس ولې کوي دا لیډیز باندې
دا چې په اسمبلی کې د زنانو او د ماشومانو د حقونو بلونه ولې نه پاس کیږي او یا که پاس کیږي هم دومره وخت ولې خلی. نو د مدني ټولنې غړي ګلالې وای چې دا بنیادی توګه د اختیاراتو جنگ دی او سړی دا غنی چې غنی خزل حق ورکول د خپل حق نه لاس وینځل لی چې دا سه قلم نه ده.
اصل کې خو کدی تک غور سره وکتی شي نو لکه دا سړو د خزو د دواړو په حق کې خبره ده خو سړی دا غنی جوړی دا زمونږ انټی خبره ده. اول ته اسمبلی کې خو سړی په زیات تعداد کې ناشتي دا غي اویرنس دا غي سنسټایزیشن هغه هغه لیول والنی ته رو رو خزو امپاور کې او دې حد تیرا ولې هغه ته کوټ کې ودرول شي او تا نه سیزن کلیم کول شي. دا ظاهر د پاور ډاینامکس ته چینج کې کوم پاورفل دی هغه چر هم خپل پاور نشټ کول غواړي.
ونده کې برخه ستونکو د مرکزی او صوبایي حکومت نه غوښتنه وکړه چې د زنانو ماشومانو علاوه د کم شمیر ډلو او د نرخزو د حقونو د تحفظ لپاره قانون سازي وکړي او په هغه باندې بیا عمل درآمد هم وکړي. شبیر احمد جان، مشال لیډیو، پېښور.
زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري. د مشال رادیو ټول خبرونه تاسو د رادیو ترڅنګ د انټرنیټ له لارې هم اوریدلی شئ چې پته ده مشال رادیو ډاٹ کام. د ماپښین درې نیم بجې سوي دي. منور شاه به د مهم خبرونو لنډیز واوروي.
د بلوچستان په پښین کې نن یوې چاودنې د لیوی ځواک درې تنه وجلی او دوه جوبل کړی دي. د لیوی ځواک چارواکي وایي دغه برید د اسیسټنټ کمشنر امیر زمان کاکړ لګاډي سره نږدې شوې ده. د دې پیښې په اړه د دې پیښې ذمہواري تر اوسه چا نه ده منلې. په شمالي وزیرستان کې پرون په یوه خطه کې درې پوځیان او څلور وسلوال وجل شوې دي. د پاکستان د پوځ مطبوعاتي څانګې ایس پی آر بیګا په یو بیان کې ویل امنیتي ځواکونو د چهارشنبه په ورځ د شمالي وزیرستان په همزوني خټې کې لیکي د استخباراتي معلوماتو په اساس عملیات کول. وسلوالو لا هم په دې اړه څه نه دي ویلي. د پاکستان د اطلاعاتو خبرونو وزیر وای د وای وفاقي کابینه د سرکاري ټلویزیون د مشرانو بورډ جوړولو فیصله کړې ده. فواد چودري پرون ماخام په اسلام آباد کې د کابینه د غونډې وروسته خبري اعلان تو ویل د پوز ویان به هم د سرکاري ټلویزیون د نوي انتظامیه د بورډ غړی وي. د پخوانی وزیر اعظم میاں نواز شریف د میرمن کلثوم نواز مړی لاهور ته راوړل شو. جنازه به نن مازیګر 15 بجې کیږي. کلثوم نواز لډیر مودې راځي چې د کانسر مریض وو. د نه په ورځ په لندن کې وفات شوې ده. نن د خیبر پختونخوا په کوارډ ضلع کې وی ټرافیکي حادثه کې څلور تنه وجل شوې دي. د کوارډ ضلع چارواکي وایي دغه پیښه د در ادم خیل سره نږدې رامنځته شوې ده. پاکستان او ترکی په خپل منځي تجارت او اقتصادي تعلقاتو لا نور زیاتولو سلا شوې دي. دا خبره د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی نن په اسلام آباد کې خپل ترکی سیال مولود چاووش اوغلو سره له ملاقات وروسته یوې ګډې خبري غونډې ته کړې ده. او د امریکا کیرولاینا ریاست ساحلي علاقو ته فلورنس نومي سمندري توپان رسیدلی چې له وجې اوبه په ساحلي سیمو پرتو ښارونو ته ننوتې او لږ تر لږه د 30,000 خلکو د کورونو بجلی منقطع شوې ده.
خبرونه مول مشال رادیو څخه واوریدل چې منور شاه وړاندې کول. اوس واره سیدلې دوه اونیزو خبرونه ورورولي او پام کوته. لومړی ساس پام راګرځوم د ورورولي ځانګړي اونیزو خبرونه پر لور چې دا ځل ناروی هیواد ته ځانګړي سوي ده. دا خبرونه تاسو مخکې ماوریدلې ده. نن په تکراری باندې درته خبرو. د خبرونه کوربا بوریوال کاکړ دی.
اوریدونکو سلامونه او ستړي مسي. د مشال رادیو په اونیزه خبرونه ورورولي کې موزه بوريوال کاکړ هرکلی کوم. په دې خبرونه کې په ناروی هیواد کې پر مذهبي ازادي خبرې کوو. پر دې باس کوو چې هلته میشتو مسلمانانو ته مذهبي ازادي تر کومه حد حاصله ده. ځایي خلک ورته په کوم نظر ګوري. کله هم ورسره د مذهب پر اساس توپیري چلن سوی او کنه. هلته په تیر کړو کلونو کې یا شی او بدی خاطرې څه دي او دوی نړیوالو حالاتو ته په کتو د خپل وطن ولست څه پیغام لري. د دیونی په خبرونه فایل کو. ناروی د اروپا په شمال کې پروت داسې هیواد دی چې له درو هیوادونو سره پولی او له درو سمندرونو سره ساحلونه لري. ناروی په ختیځ کې له سویډن، فنلند او روس سره پولی لري. په شمال کې له آرکټیک سمندر، په لویدیز کې له نارویجن سمندر او په جنوب کې له شمالي بحري سره سرحد لري. د ناروی پلازمینه اوسلو نومیږي او د هغه ترڅنګ یا په لویو ښارونو کې برګن، ستاوینګر او داسینور شامل دي. د نړۍ پر آبادی مستقیم نظر لرونکي ورلد میټرز نومي ادارې د معلوماتو لمخې د ناروی ټول آبادی دا وخت په څه باندې 15.3 میلیونه ده. د پیو چډنیز مرکز معلوماتو لمخې په ناروی کې د ټولي آبادی تقریبا 15% عیسویان دي، خو په نور مذهبونو کې بیا د مسلمانانو شمیر تر نور زیات دی. د یادی ادارې د اعدادو شمارو لمخې په ناروی کې شاوخوا 2,00,000 مسلمانان ژوند کوي، کوم چې د هیواد د مجموعي آبادی تقریبا 0% جوړوي. په ناروی کې په میشتو مسلمانانو کې د پښتون او افغانانو شمیر هم خورا زیات دی چې له تیرو 14 راهیسې پکې هلته ژوند کوي. په دوی کې یو هم الحاج محمد نادر سرشار دی چې دینی عالم او لیکوال دی. نموړی لا تیر څه کم درې لسیزو راځي په ناروی کې ژوند کوي. الحاج محمد نادر سرشار په ناروی کې د اسلامي مرکزونو او جماعتونو په اړه وویل،
قانون لمخه دلته مذهبي ازادي دا ورته کولای شي چې د قانون په چوکاټ کې خپل هغه دینی مرکزونه جوړ کړي. دلته افغانان هم یو دوه جماعتونه لري، خپل تعمیرونه لري، یو په لورنشکو کې او کومون دی په هغه سیمه کې، بل په وسلو کې پروسید کړي، او نور خلک اسلامي مرکزونه دلته بیخي دا جماعتونه ډېر دغه دي، دا زیات دي. ترکان هم لري، سومالیان هم لري، نور هر څوک لري.
نوموړي وویل په ناروی کې نه یوازې د هر مذهب خلک خپل مذهبي مرکزونه جوړولای سي، بلکې حکومت ورسره بیا مرسته هم کوي.
کولای شي چې دلته هر څوک خپل مرکزونه، اسلامي مرکزونه، جماعتونه جوړ کړي، خو هغه به لومړی به هغه اجازه بیا اخلي او راجستانۍ بیا د قانون له مخې، او راجستان نه وروسته بیا نو یو کال وروسته بیا خپل غړي به پکې راجستانۍ، او دلته چون دلته دوی د کلیساګانو سره او نورو مذهبي نورو دینونو د خلکو سره هم کومک کوي، نو دلته یو کال وروسته چې څوک په جومات کې راجستري، دولت هم یو څه مالي مرسته د غار د پر سر باندې کوي. د
الحاج سرشار د ناروی په ټولنه کې د بهرنیو او نور مذهبونو پلویانو ته د مذهبي زغم په اړه وویل،
خو به تاسو ته معلومه ده چې په هر ټولنه کې شته. دلته کله یو نیم کس شته کېدای شي چې د ښځو حجابدار ښځو سره یا په ځینو ځایونو کې په یو نیم ځای کې په عام دغه کې نه، په قانون کې خو ورته بندیز نشته، خو په ځینو ځایونو کې هغه ښځې چې حجاب ولري او خپل هغه پړونی په سر کوي، نو هغو ته یو څه د کار مشکلات البته نور هم ده، هغه خارجیانو ته په عمومي ډول او بیا خصوصا دغه ته که څه هم په مسلکي لحاظ باندې ډېرې لوړې زده کړې هم کړي، خو یعنې کار ورته پیدا کول په اول ستر کې مشکل دي کنه. دلته په دې وطنونو کې
دی وای خوږې خاطرې ډېرې دي، خو په دې زیات خوشاله دي چې مذهبي او کلتوري ازادي ورته حاصله ده.
دلته موږ ته اجازه راکړه شو په دې اصولو کې د افغانانو کلتوري ټولنه جوړه کړې ده، دا دیارلس کاله کېږي او دلته فعالیت کوي. دلته موږ یو د زما یو زامن دی، هغه مجله وباسي د سپین غر په نوم باندې، هر درې میاشتو کې هغه هم خورېږي، د دې مجلې سره هم دا د مرسته کېږي. یعنی زما خاطرات دي خلکو له ډېره زیاته ښه خاطرات لرم، البته عام خلک یې ډېر ښه خلک دي او ښه چل چلن کوي د خلکو سره.
مدیر اسماعیل خان له تیرو 15 کالو راهیسې په ناروی کې میشت دی. دی وای په اسلامي مرکزونو کې یا ماشومان ته نه یوازې مذهبي زده کړې ورکول کیږي، بلکې پښتو هم ورته ښودل کیږي.
موږ په ناروی کې ډېر مسجدونه لرو، خو خاصتا د اوسلو په ښار کې چې په مختلفو ملیتونو پورې او په مختلفو خلکو په مملکتونو پورې اړه لري، خو افغانان هم څو مسجد ته ځي چې دا غي جملې نه موږ په عموم کې یو مسجد لرو چې د فروسیت منطقه ورته وي، په هغې کې غټ مسجد لرو چې زموږ معمولا فاتحه د اختر لمونځ او د جمعې لمونځونه ټول په دغلته په منظم ډول باندې کېږي، بچیان مو راځي هلته درس وي. بر علاوه دغه د اسلامي زده کړو نه موږ د پښتو زده کړو دپاره، د مورنۍ ژبې د زده کړو دپاره خاص کورس لرو، کورس هم جوړ کړی دی چې هغلته ماشومان راځي، هغلته د پښتو ژبې تدریس ورته ورکول کېږي.
اسماعیل خان په ناروی کې په مجموعي توګه مذهبي ازادي داسې ارزوي،
په مجموعي کې ټول ادیانو د لپاره، هغه ټول د ادیانو د لپاره د ازادي شته، لکه د مسلمانانو د لپاره هم خاص ازادي ده. یعنی موږ په کافي اندازه مسجدونه لرو، په کافي اندازه مراجعین ورته شته، په کافي اندازه باندې خلک شته چې راځي هلته منظونه کوي، او د ناروی دولت البته موږ سره په دې باوري باندې هېڅ کوم دغه د کې کوم مشکلات نه ایجادي، بلکې هغوی کوشش کوي چې سهولتونه ایجاد کړي.
نموړي وویل تر اوسه لداسي چا سره نه دی مخامخ شوی چې د دین یا کلتور ته سپکاوی کړی وي، بلکې ډیر درناوی ورته لري.
داسي و چې موږ به یو مکتب کې درس وایو، د ژبې درس مې د ناروی ژبه مو زده کوله، حتی هغه په مکتب کې مسجد نو موږ به په دغه دالیز یو کنجه کو، په دې کنجه کې به چې مسجد ته درې دوز موږ ډیر احترام کړو، حتی څوک به چې په دې دالیز کې تیرېده هم په داسې په لوړ اواز باندې به هغه د بوټو سره کار نه کوو. یعنی زموږ مسجد، زموږ دغه مسجد ته خاص احترام کوو چې زموږ لپاره مزاحمت نه شي، نو په لوړ اواز باندې حتی د پخو طرفانې هم په ډېر په دقت سره څارو دغه کول بناته وایي.
اجمل اټک یوسفزای له تیرو شاوخوا 12 کالو راهیسې په ناروی کې ژوند کوي. د هلته د اسلامي مرکزونو په اړه راته وویل،
مو اسلامي مرکزونه د ناروی په هر ځای کې شته، بل خصوص په پلازمینه اوسلو کې، خو یې دا څوک چې دلته میشتي مثلا عربان دي، ترکان دي، کوردان دي، افغانان دي، دغه پنجابیان دي او سومالیان دي، دوی ټول ځان ته مرکزونه لري، مو ټول جماعتونه لري د اوسلو په خار کې جماعتونه بيخي ډیر دي او همدارنګ د اسلامي شورا دا د اسلامي شورا باندې وخت چې څه مسائل پیدا کیږي مثلا دلته د غوخو د خوراک پاتې حرام او حلال دي مسائل د ټول اسلامي شورا شته او د ټول مسلمانانو مشکلات هم د اسلامي شورا حل کوي وخت په وخت
نموړي د خپل تجربه پر اساس د ناروې په ټولنه کې د مذهبي ازادۍ په اړه داسې څرګندونه وکړي
په اروپا کې خصوصا په سکاندیناوی کې د خډیر پرمختللي هیوادونه دي او ناروې خو د څو کاله د ملل متحد په حساب باندې په ټول حقوق او چې د انسانانو حقوق د تکم خوندي دي او د ژوند سطح هم خلک دي چې څو کاله کې د پنړۍ کې اول ملک راغی دلته خوشبختانه دیموکراسي ده او په دې دیموکراسي کې چې د اسلامي ملک نه ده خو دلته د هر چا لپاره کامله ازادي ده د دنیا د ډیرو مذهبونو مختلفو مذهبونو خلک دلته میشتي مګر تر اوسه پورې په مذهبي مسایلو کې په دې ملک کې هیڅ مشکل نه یوازې مسلمان ته بلکې چا ته نه دی پیدا شوی زما په یاداش کې د کوم وخت نه زه دلته اوسېږم
اټک یوسف زی وای که څه هم په ناروې کې د جمعې ورځ رسمي د کار ورځ ده خو لمونځ کوونکو ته د خپل لمانځه ادا کولو لپاره وخت ورکول کیږي
دا بیخي په عام ډول باندې دلته کیږي اکثره خو داسې چې جمعه خو دلته رسمیت خلک کارونه کوي خو بیا هم ځینې خلک داسې چې هغې د خپل کار د مشرانو سره خبرې کړي چې دغه ساعت کې زه یوځم یا یو ساعت به نه یم هغه وخت بیا بل وخت کې جبیره کوي نو هر سړی مانځه ته راځي خپل لمونځ کوي د جمعې او د اخترونو هم همدارنګه د په مکتبونو کې په ښوونځیو کې د ماشومانو لپاره باید مور او پلار د هغې نه مخکې چې دغه مذهبي ورځې راشي هرې وچي نو مور او پلار کولی شي چې اولاد ته هلته عریضه وکړي مثلا چې دغه ورځ زمونږ د رخصتۍ ورځ ده نو بیا ورته ښوونځي یا د ښوونځي مدیر او معلمان دی ورته دغه ورکوي رسخت ورکوي تر دې حده پورې کوم مشکل دلته نشته دی
نوموړي وویل داسې لا هم کیږي چې د اختر پر موقع د ناروې حکومتي چارواکي له مسلمانانو سره د همغږۍ پر اساس د هغوی په غونډو کې ګډون کوي
او د اختر مونځونو کې خو حتی کله کله د دې سیاسي چارواکي هم راځي زموږ سره د اختر په مانځه کې ګډون کوي البته مونځ خو نه کوي خو مقصد ویناوې کوي او دغه کار مبارکي وایي مسلمانانو ته چې سږ کال هم د ناروې صدراعظم چې آرنا سولبرګ نومېږي یوه ښځه ده او زمونږ د اختر مونځ سږ کال مشترک و د ټولو مسلمانانو یعنی د عربانو او د نورو مسلمانانو چې دلته مختلف مرکز اسلامي مرکزونه لري زمونږ مونځ مشترک و په ګډه وکړلو په یوځای کې نو دې ته د ناروې صدراعظم راغله او ټولو ته یې مبارکي ورکړه د اختر مبارکي او ډېر په خوشحالۍ او د امن په دغه کې تېر شو
اجمل اټک یوسفزای وای که څه هم په نړۍ کې داسې پیښې کیږي چې په ځینو کې سخت دریځ مسلمانان شکیل وي خو داسې پیښو په ناروې کې د دوی پر وړاندې د عام ولس فکر نه دی بدل کړی
کله کله دنیا کې یو کړکیچ پیدا شي د بد مرغه یا د مسلمان په نوم باندې تمام شي یا د نور خلک را پاسي یو کلیسا یا جماعت یا کوم ځای باندې حمله وشي نو طبیعي خبره ده چې په نړۍ کې په هر کې حساسیتونه راپاري دغه افراطي حرکتونه چې هر څوک د هر مذهب والا کوي کله کله چې په نړۍ کې داسې یو شی پیدا شوی دی دلته موږ داسې داسې فکر کړی دی چې موږ وځو لاره کې ځان ته پام وکړو یا ماشومانو ته پام وکړو یا څه مشکل پیدا نه شي خو الحمدلله تر اوسه پورې هیڅ نوی شی موږ نه دی دلته حس کړی یعنې د خطر یا په دې نوم چې زه مسلمان یم دلته اقلیت کې یم او څوک په موږ باندې دغه حمله ونه کړي یا ماشومانو ته څه ضرر ونه رسوي تر اوسه پورې اصلا داسې کومه پېښه نه ده شوې
انجینیر عبدالواحد هم لاتیرو څوارلس کالو راهیسې په ناروې کې آباد دی دی وایي تر دې حده مذهبي ازادي سته چې هر کس د بل دین ته له سپکاوي کولو پرته د خپل دین تبلیغ کولی شي
داسې ازادي ده چې یعنی خلک حد د هر مذهب خلک کولی شي چې په ازادانه ډول بدون د دینه چې څوک ورته دغه وکړي د مزاحمت وکړي بدون دغه نه هر څوک خپل مذهب پیسې معنی دلته خپل دغه مخته وړي کوم من هیڅ کم بندیز کم دغه دولت د خوانه یا د خلکو د خوانه نشته دی بالکل د سم دغه ازادي ده هیڅ مشکل نشته دی دلته د یو دغه بیان ازادي هر څوک د خپل دغه باره کې خبرې کوي مثلا زه د عیسویانو سره دغه شوی خپل هغه خپل دغه کوي
بیزمانه پختنی کلی دی اسلام دغه کی چې تاسو دغه کی څه دغه لري مګر هم دسی دغه مونږ ته نه دی ویلی چې دسی زه د یو چا سره دسی مخامخ شوی یم او ما سره دسی یو برخورد دی کړی دسی نه دی شوی تر اوسه پورې.
نوموړي وویل په ناروې غوندې هیوادونو کې دا زغم او ازادي ځکه ده چې هلته ولس لوستی دی او په پښتون افغان وطن کې خلک پوه نه لري.
اصلا زمون په وطن کې یو مشکل دا دی چې هلته زمون خلک د سواد نه محروم دي. اکثریت مثلا بې سواده دي. دا خلک کوم چې غولیږي په همدې باندې که هلته که چېرته مونږ او تاسو د خپل اولادونه ټول دې تحصیل یافته کړو هم د دیني مسایلو په تنګ کې مثلا مکتب ته مو لیږو او درسونه ووایي دغه ووایي او دی دغه نه خبر شي دنیا د حالات نه خبر شي په دنیا کې مثلا د هر دغه سره تخصم برخوټ بیا به انشاءالله دا مشکلات زموږ په وطن کې حلي. زموږ په وطن کې اساسي مشکل دا دی چې مونږ زموږ خلک بې سواده دي.
اسماعیل خان ویل اروپایي هیوادونو چې کوم ذهني او مادي پرمختګ کړی دی هغه یې د تعلیم پر اساس کړی دی.
زه خپل وطنوالو ته بل علاوه دې چې د مسلمانانو دی او په اسلامي ارشاداتو باندې خپل لاسونه ټینګ کړي. زما پیغام دا دی چې زمونږ د وطن یوازینی بدبختي زمونږ د وطن د تباهي او د اصلا د اسلام او زمونږ د خلکو د تباهي لا تخبې سي وادي ده. زما ټول وطندارانو ته دا پیغام دی چې په هر شریک شکل او طریقه باندې چې سواد زده کړي. سواد د انسانانو د پیشرفت د ترقی د دین د پیژندلو او د ژوند د پیژندلو بهترینه لاره ده.
الحاج محمد نادر سرشار اروپایي هیوادونو او د هغوی پرمختګ ته پکتو د پښتون افغان وطن ځوان نسل ته د پیغام په توګه وویل
دا افغاني ځوانان خصوصا ترقی ځوانان او نو ځوانان د نوې کول نه مخواست ده چې اول دوی خپل په دین کې مطالعه وکړي او ځان د دین نه خبر کړي.
بوریوال کاکړو چې ورورولي پروګرام وړاندې کوي دا ځل دا پروګرام په اروپایي هیواد ناروې کې جوړ شوی او ساس پام د 19 پروګرام پام کوي پر لور را ګرځوم. دا د ټوک ټکل څخه جوړ پروګرام ساس لپاره امان الله ناصر وړاندې کوي.
پام کوي
خبرونه او فریادونه
السلام علیکم ګرانو درنګا رنگ فتو سوځلو پراټو او رستو پټاټو په ما بین کې راګیرو شوګیرو او دلګیرو او ریدونکو دا ډیر اور سي دې ستاسو د نور دماغ څخه ټولو د پاره خاغلې ګورګین خان چوزې نه خاني پاد ده نه ملکی نه نوابشت نه سرداری بس په چمچګيري گزاره ده. مکن لگاو اور کام چلاو او ملګرو که غواړی چې ترکی وکی نو چرب زبان یعنی غواړه جبه استعمالوی بابا به هم خوشحاله وی او ابه هم بوس به هم خوخ وی او چپړاسه هم که په اسمبلی کې وی خوزارت بستاوی که په مشاعره کې وی خصدارت بستاوی که په بزنس کې وی ختجارت بستاوی او که په حمام کې ناست وی خجامت بستاوی او کنه چمچگیری اغا نسخه ده چه دیر فکران وزیران کرل دیر بیوکوفان ساینسدانان کرل دیر زیروگان هیروگان کرل نو والی ده تیسی تیل شیشی او طریقه ازده که ده تی سی او ده دی ده لگولو او مالی شولو هلیکافتر با مداسی روان وی لکه ده حیران خان او روان با هم ده موتر سیکل پا خرچوی هاو یو کس ده وزیر تی سیات فولاد چودرین تا پوس که اولو چی یارتاش خود مدینی ریاست جوڑه اولو پروتوکول مو ختم اولو ده هلیکافتر او ده چکری ده اتسه کسا ده نو آغور تا پا غصه شو چی جناب هلیکافتر اینن سبات رو ټولو ارزانه سواری ده کیلومیټر په 55 روپے او موصف ده هم ویل چې زه مسخری نه کوم ما خپل په ګوګل کې کتلې دي د دې نه پس ته ټیکسی وال او رکشه وال او بس وال ډیر سخت پریشان دي چې یار که دغه سرویس وچلی دو فی کیلومیټر 55 روپے نو بیا به زمونږ په ټیکسیانو بسونو او رکشو کې څوک کینی بلی خواته می خرشید سیبم حکم کړی دی چې د ریلوی زاړه انجنان دی ټول نیلام کړل شي، ځکه چې زما پلانینګ دی چې په آینده کې به انجن د جاپان وي، بوګی به د چاینا وي، په سټیشن به فایو سټار هوټلی د انګلستان وي، بیرگان به د ازبکستان وي، او کوکینګ به یې کوي د آسترالیا کوکان. ځکه نو ماته دغه سندره را یاد شوه چې میرا جوتا ہے جاپان، یہ پتلون انگلستان، سر پہ لال ٹوپی روسی، پھر بھی دل ہے. نو چکل میخ رشید سیب دغه هوایی فایرینګونه کول، نو د ریل گاډی سواریان را کته شول او دې تر گیری ونیولو. وای سیبا سیبا فیلا لگ را کته شا، دا خپل انجن ته ڈیزل ور واچو چې زمونږ دغه ټرین روان شي او موږ خپل کورونو ته ورزیګو. نا نور کارونه بیا رسته ګورو. میخ رشید په غصه ورته وکتل، سیګارې ولګولو او لوګی د خولې نه داسې وایستلو لکه د کویلی انجن چې روان شي. نو ګرانو مچرو چې چلو او لوګي سوځلو اورېدونکو، دا وخت زو سټوډیو ټینشن ته ګډبړې شن ته چیرته چې د توتکو سره خاغلی ښکاري نسواری سیب ناست دی او د دې خوله وچه نه شي، نه په هوا کې مارغه پرېښودو او نه په مځکه باندې حیوانات. نو د دې ښکاري او توتکو ولې سره جګړه ده؟ راشي خپل ورته غوږ سپږ میشه.
نا تما ته دا وایه چې تاسو ښکاریانو ولې د معصومه او مظلومه حیوانانو وجنی؟ ظالمانو په هوا کې مرغان نشو پاته، په مځکه حیوانان نشو پاته، هوسۍ نشوی پاته، سویان نشو پاته، او بے بختانو نن سبا خو په هوا کې کارغان هم نه معلومیږي.
کارغان
ته خان دی ولی
ولی دا ستاسو په هوټلانو کې د بټیرانو باربیکیو نه وینې وړنده شي؟
وینم یې، خوړلې مې دي.
نو ستاسو خیال دی دا د بټیرانو باربیکیو ده؟ دا هغوی کباب دی. اے بے وقوفی، بټیر دومره غټ وي یې ړنده نه شي؟ دا د همدې کارغانو کبابونه دي چې تاسو یې د بټیرانو خوندونه ترې نه اهلی.
یو یو خوا دی وګرځه، خوا ګرځنه، دا ګناه هم کوي.
کمال دی، د ګټ په ځای د ګډۍ غوښه خوړلی شي، د چرګوړي په ځای د مړې چرګې کبابونه خوړلی شي، او دلته د بټیر په ځای د کارغه غوښه نه شي خوړلی.
ای بے بخته، وام د کارغه غوښه نو کله حلاله وه؟
وا لال خور وا، ته دا راته ووایه، په دوه نمبره پیسو رانیول شوي شیان حلال دي، د رشوت په پیسو رانیول شوي سوټ او جامې حلال دي، د غلا په پیسو اخیستل شوي ګډ حلال، هغه خو تاسو ټول خوري. زما غریب په منډو ترنډو خواریو خولو او تڼاکو پښو او لاسو نیول شوي کارغان آرام شوله. او بیا زم دومره ظالم نه یم چې په تاسو باندې آرام شیان خورم. خبره زه چې په کارګه ډز کوم سو تکبیر وایم.
سو وایې؟
په دې سپینو سپینو شیانو درې تکبیر وایو، په کارغانو اتلس تکبیر وایو. او بیا زه تاته خبره وکم توتکو، آبادی دومره زیاته شوه چې اوس د بټیر کباب پوره کېدی نه شي، لکه څرنګه چې د پیو والا په پیو کې اوبه ګډوي، پیټرول والا او ډیزل والا اوبه ګډوي، دالو والا شګې ګډوي، وړو والا وچه ډوډۍ ګډوي، همدغه رنګه په بټیر کې کارغه چې ګډ شي بیا پوره کېږي، کنی خلک له لوږې مړي کنه.
او مستر شکاری اوف نسواری، تما ته دا ووایه چې دا د نړۍ قومونه خپل ځنګلونه، حیوانات، مارغان ساتي، ای تاسو ولې د خپل هیواد او وطن دښمنان جوړ شوي یاست؟ ته خاندې بسا
یاره. یو خدا د ملک نه پرسان خلق چې کله د یورپ او امریکا مثالونه ورکوي، زړه راته وایي چې یو ډز په دوی هم وکما.
یو یو، دا سړی لیونی شوی دی، ای ډز ولې کوي؟
چې شهید شي. ستاسو خو د شهادت هم ډیر شوق دی کنه؟ زړه مې غواړي چې دلته د دې مایک مخې ته په دې سټوډیو کې په دغه کرسۍ کې شهید کم. نور خو شکر دی په هر ځای کې شهیدان لري، په کچاری کې، په مسجدونو کې، په امام بارگاهو کې، په روډونو، قبرستانونو کې، په پولیس سټیشنونو کې، په ټی وی کې مو هم شهیدان شوي دي. ستا د پاره به دا اعزاز وي چې ته به د ریډیو اوله شهید یې.
یو یو ته ماته د دې خبرې جواب راکا، ولی د دې معصومه او خایستو مرغانو او حیوانانو ښکار کوي؟
ستاسو رنګ د انسانانو ښکار شروع کم، د ورونو او تربورانو ښکار شروع کم؟
توبه مې دا خدایه، زه سوایم دی سوای.
زه صحیح وایم، خانه مو خراب نشه، خارونه تازه خوړ، باغونه اوبه نشته وچ شول، په کلی کې اپریشنونه شروع دي، کله بستره په سټ کې شغرب ته لاړ شه، کله کډه تړلې مغرب ته لاړ شه. او عجیبه خبره خدا ده چې زمونږ په وطن کې که غرب دی که شرق دی، که ازبک دی که تاجک دی، عرب دی که عجم دی، چې چن دی که یمن دی، پورب دی که پچم دی، ټولو ته د ګرځېدلو اجازت شته. او مونږ خواران په خپل وطن کې که بهر زوم ته لاړ شانی، که دننه راځو هم پریشان یعنی. د خېچې د مړولو دپاره مو ښکار ته هم نه پرېږدي، زمونږ ښکار دې ټول کوي او ښه ډېر دې کوي، او مونږ به د چا ښکار نه کوو. بولو، دا ظلم دی که نه دی؟
نه نه، زما مطلب دا نه دی، ته ډېر لرې لاړلې. زما مطلب دا دی چې دا مارغان دا حیوانان هم دا الله مخلوق دي، دا مه ولی.
او دا زه د چا مخلوق یم؟ هغوی د الله مخلوق دي او زه د حلوا مخلوق یم. هر یو مې داسې خوري لکه حلوا، ملک مې داسې خوري لکه شوروا، او حق مې داسې سټي لکه مربا.
هغه تا خوري او ته دا غریبانان حیوانات، ته وګیې په دې کې د دا مرغانو او حیوانانو څه ګناه ده؟
ای تو تکو، مرغان شته چیرته؟ هغه خو هم د عربو شیخانو یوړل کنه.
هغوی خپله خونه راځي و هغوی ته خو هم زموږ ملکان او خانان دعوت ورکوي، حکومت اجازت ورکوي چې هر یو راځي دی ورته وایي اهلا وسهلا.
الخرګټونه والزرکونه سیسی والحسیونه انسو جنسو تمام قربانونه، بس بخشش ریالانو درهمان شندونه، زنګلونه قربانونه، غرونه قربانونه، بس هغوی خو غواړي بس دغه چمونه، که باز دی که شا باز دی، که خپل دی که غماز، ټوله یوړو. اوس نو بس پاتې شو کاڼي او د کاڼو زړونه، ته ما وله زه به تا ولم. کو تو تکو ښکار پاتې چیرته شو؟ ته یقین وکړه، هغه ورځ زما کاکا راغلی و سره د خپلو بچانو، ویلکه نسواري ته راوړه هغه ستا ټوپک ښکاري چې ورشم یو څو سویان خرګوشان وړم. ما وی کاکا جی سویان نشته، هغه خو واړه و که زاړه، که تاوده و که ساړه، زنانه و که مردانه، ټوله موږ وویشتل ومو خوړل. هغه وای ته توپک راکه، نور کار زما دی، زه پیدا کولی شم.
های های خدایه، نو بیا تو توپک ورکړلو او سویان وویشتل؟
اوهو تو تکو، ته په رب یقین وکړه چې ماخستن راغی په غاښونو کې یې ټوتپیک وهلی، وایي دروغجنه تا خو نشته ښکار. هلته کې دومره سویانو چې لس په یوه غاری وتل، لس له هغې غارې راوتل. ما وی اوهو کاکا، خانه دې خرابه شوې ده، هغه مږې دي سویان نه دي. د وخندل، وای بچیه، غږ مه لره، لوږی اخیستی و، د مږی او سوی څه فرق دی؟ بس دومره فرق یې دی چې یو سپین دی بل خړ، یو چپس دی بل پاپړ، بس دا دومره خاص فرق نه دی بچیه.
اوف زما خدایا، مږی مې هم نه دی پرېښي، تاسو یو څه پرېږدئ هم که نه؟
ای تو تکو، چا ته یې پرېږدي او ولې یې پرېږدي؟ ته خبره یې، مونږ خو بیا هم په حالتې مجبوري کې له لوږې دا شیان خورو. که شروع شو سی پیک او راغلو چونګ چانګ او چونګ تونګ، د هغوی خو په هېڅ هم خوا نه ګرځي. ما رزم لړم ازم، نور خو نور د چنجو خو مربا او د مونګکانو سوپ جوړوي کنه.
اخوا دی وګرځه.
نو 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 نو، ګرانو او د غصې نه تکو او سپینو اورېدونکو، خبر خدا ده چې کم حالات روان دي، په کار دا دي چې مونږ هم دغه ډیشونه زده کړو، کیدای شي په کار راشي. او دا وخت یو داسې کوک یعنی اشپز ناست دی زمونږ په سټوډیو کې، راځئ چې ورشو او د نوي نوي ډیشونو تپوسونه ترېنه وکړو. نمبر تاسو ته معلوم دی، 000000000000.
اشپز بچه، ډېر سخت زکام یم، زویه څه وخورم؟
مورکه، ته به داسې وکړې، یو دیګ به په اور کېږدي، یو کیلو غیبت، دوه کیلو سازش، درې کیلو جلسی به د نفرت په اوکلی کې ښه سره وکوټي او دا به ور واچې او بیا به درې چټانکه هغه مچران ور واچې چې خاص د انګورانو وینه یې څکلي وي. دغه سوپ به لس لس چمچۍ سهار غرمه ماښام نوشي جان کې پوزه به دې ایله شي، دماغ به دې ټنډه شي او ختمه به دې ګیله شي.
اشپزیانه سر می خراب دی او طبیعت می بند بندی دوا چه پا وکم؟
تا با داس یو کی بچی؟ یو بالتی او با پا اور کیگ دی؟ بیا با اتلس کیلو تر برگلوی دری جگه غصا او یو درم دا دی زای حال آلتا او دا حق زای احوال دلتا وید چمچه گیری او روا چوی؟ یو پاو با دا گیدری مغزم ور ارتاو که بیا با نو بوت پالش و تیل مالش.